السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شپې پیل سوې د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کې چې هر یو ډیر شد دقیقې ده په اول نیم ساعت خبري مجله کې اوري اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري نن د شنبه د سلواغي یا دلوي 12 د فبروري میاشتې اوله په خبري مجله کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو د ژوند رنگونه هم درته لرو له خبرونو یې پیلو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له کاناډا سره مسابقه لري د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې د مشت نږدې په 3 بمي چاودنو کې تر 6 زیات کسان وژل شوي دي ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري د اجرایی ریاست ویان ازادي راډیو ته وویل هند ته د عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون دی خو مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې راجستان ته لاروانېدو مخکې به عبدالله په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج او نورو چارواکو سره وګوري
هدف اصلي سفر
د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه یو کانفرنس وینا ده خو په لومړی ورځ به د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر د ماسلانو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې ګوري عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییز همکاریو په اړه یو غونډه کې هم برخه اخلي د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکوي چې والی سلیم خان قندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې ده د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده د دې لړۍ په تیرو 2 سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې ده د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلاديش کې ترسره کیږي د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې 3 بمي چاودنو تر 6 زیات کسان وژل د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یو زیارت مخې ته وسوې همداراز تر 100 زیات کسان ټپیان کړي دي چارواکي وایي د سیدې زینب ولسوالۍ پر زیارت یو د موټر بم چاودنه او 2 نور زن وژونکي حملې وې د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمر بهري د چین مرکزي تلویزیون ته وویل
ماشین په شارع سیاره تفخخات
موږ په کڅه کې و چې ناڅاپه موټر منفجر سو زیات ماشومان ووژل سول ځکه چې د دوی شوانځي رخصت وو مال ودانی ماشومان وېستل او رختون ته می ولېجل دا به می حمله چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې ادایش منلې په داسې حال کې کیږي چې په جنیوا کې د سوریې د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ د سولې خبري روانې دي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو ژاغ وکړ چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي جنګیري د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه
I appeal to both sides.
زه پر دوړو خواو ژغوم چې لدې شبي څخه کار وکړي. لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبري اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د بشر الاسد رژیم د مخالفانو استاذ راغون سیوی څو د سولې په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې نه امریکایي اتباني ولیدي. دا امریکایان د هغو 3 کسانو په ډله کې دي چې په ټروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګازت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نمونه افشا سي راپور ورکړي چې 4 امریکایي اتباع 13 دوشنبه او 15 نور پر وروسته ورځو کې نیول شوي د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته له درکه سوي دي بریتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یو جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهیږي چې دا ماشومان څه کوي په کوم ځای کې دي او له چا سره اوسیږي ترکیه وایي د ناټو رادار دسګاو کشف کړی چې د روسیې یو جټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه ترکیه په دې توګه د مسکو هغې داوی ناسمی وبللې چې ویلې و د ترکیه پر فضایي حریم تیری یو پروپاګاندا انقره وی د روسیې یو جټ الوتکه ل خبرداريو سره سره د ترکیه فضایي حریم ته ننوتلې و. دوی میاشتې مخکې بیا ترکیه یوه روسیې جنګي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو دولو ساعتونو کې به په فیض آباد کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 3 منفي 14، په ګردیز کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2 منفي 9، په بامیان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې منفي 2 هم منفي 2 ده، په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 منفي 4، په هرات کې آسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه ولس چټه منفی یو، په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه منفی 3، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 0، او په جلال آباد ښار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفی 2 اټکل شوی دی.
نجیب زمان د نن لپاره د هوا له حاله خبرولو. په خبري مجله کې مو د افغانستان او نړۍ له حاله خبرو. اجرایی رئیس هند د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري، وروسته یو تړون لاسلیک کوي.
تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړ. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. په بل راپور کې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د کابل ښار د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
زمونږ تاسو د مملکت وروسته پاتې والی په دې کې ده چې موږ پایل باندې امن نه لرو، پوه هب سینه ګرځېږو.
نړیوالو رسمنو ته هم کتنه کوو. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. پام کې د چیدو حکومت اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایی رئیس عبدالله نن په نوی ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه 2-2، او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي، او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي، او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی 2 ورځې دوام کوي، او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایی ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایی رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایی رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایی رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې 3 ورځې رسمي او 2 غیر رسمي دي.
هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترنګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړی. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې هرکلی کوي. ابراهیم صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است ک
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بې له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکم ما استبجله
دغه حکم نه هر کله کو د دغه حکم یو شمیر برخی له مشترف امنیتی خبری پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې توتريخواله ډیر شوه دی. خبریالان تل حکومت وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکی ګرم بولی چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د تلو تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شو او نږدې دیش پکې ټپیان شول. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
محمد اسلام ارمان لخوست نه په خپل پیغام کې لیکلي: له روغتیا وزارت څخه هیله کوو ټول ولایتونو ته یو باصلاحیته هیئت ولیږي چې په کلینیکونو او درملتونونو کې د تر وخت تیرو دارو درملو د پلورلو مخه ونیسي. همایون له لغمان لیکلي: کال کېږي چې د لغمان او کلاګوش ترمنځ غځېدلی سړک وسلوالو طالبانو بند کړي، دولت یې دغه لار پرانیزي او خوندي دي کړي. سمیولا حلیمی تندر له پکتیا د څمکنی او جانیخیلو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کفر دی، باید جوړېدو ته پام وسي. فضل منان له کونړ له پاکستان سره د سولې او سیاسي پروسې په باب خبرې د افغانستان لپاره ښې نتیجې نه لري. فضل منان بیا له کونړ په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د کانکور ازموینې د کمیټې په مرسته دي د دغو ازموینو په مهال د بې نظمیو او اداري فساد مخنیوی وکړي. حکمت الله له کونړ لیکلي: د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه هیله کوم په هغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې په پاکستان کې جوړېدونکې ده. اوریدونکي لیکلي: دا ډول غونډې د هیواد په ګټه نه دي. سمیولا بارگزی له هلمند لیکلي: هغه پیسې چې د برېښنا د مصارفو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي، که د کجکي پر بند ولګول سي، نیم افغانستان ته به برېښنا ورکړي. او سمیولا حقمال د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي: دوه کاله کیږي د اوبو د کمښت له ستونزې سره لاس او ګرېوان یو، حکومت دې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. تاکل سوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په نامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د نونس کلونو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریې دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د مشت نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې دغه هیواد 9 تنه امریکایي اتباع نیولي دي. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لادرکه سوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاه کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د سه شنبې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه. د مهمو خبرونو صرفتونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونی برېښي چې دغه جګړه هغسې چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریځه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کېږي. ارکانسا ټایمز لیکي، 14 میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستې چې ویلي دي اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پرېږدي او زیاتوي د هغې اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منیا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سختې جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خپرونه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي، خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان بیا له دې هیواد سره د دوامداره ژمنې خبره کوي. د خبرونې په وینا کارتر دغه خبرداری د تېرې پنجشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي نومول شوي قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید لپاره جوړه شوې وه، د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونې په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامداره ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتې دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل، په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هېواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونې وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې چې د پینتاګون په خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونې په وینا کارتر د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، وویل دی د لسیزو په اړه نه پوهېږي، خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت په دې ښار هوا لا ککړه کړې ده. چولی خان محمد سین براته وایي،
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل، د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 ادارې دولتي تانستن همي سیستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو دیارلس دولتي ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسیدلی دی.
دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصائیه د راپور لمخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه، در کوچه انداخته میشه، اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي، د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خوا شیندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیت پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بیا هم چاپیریال د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپیریال له پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبې په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شوه چې له مخې د کابل په شاوخوا کې په 10000 هکتار ځمکه کې ونې او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
مستقیما بالای محیط زیست تاثیر داره، خصوصا
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاکه کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقیق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادي راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د روان 1995 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونې او بیلابیل بوټي کینول شي.
لاسو کلو د پاره په 10000 هکتار ساحه کې په مجموع کې خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړی ده، د کابل ښار ته د 10000 هکتار ساحه نه چې د لاسو کلو د پاره ده، د اول کال کې 1550 هکتار ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبه شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به یې لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغه لس کلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې د سګنی کار لپاره 3 میلیونه ډالر راغونډ شوی دی. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوی و، خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یو برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغې نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوری دولتي رسنوي راپور ورکړی چې پرون په پلازمینه دمشق کې په 14 کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي. د 14 چې د شیعهګانو یو زیارت نږدې وسوي، دغه راز لسلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي. بلې خوا د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا د سوری د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو غږ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
په جنیف کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دی باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری
ورکړ.
د سوریې جګړه پوځي حل لاره نه لري. له خبرو پرته به د وینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریې وروستی ښار به هم ویجاړ شي. کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پارول شوي دي. دا کړکېچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په جنیف کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
د ژوند رنګونه
تاسو ماما نمره تا واخلې د کم ځای
زمانو مخانستان ده جلال آباد خو غانو وسیدونکې ما
کماما کو وای راته تاسو درس ویلې نه مو دی ویلې
بس چا دې سر چې ز خپل باندې متقاعد ډګروالی ما پولیس کې موظفه اجرا کړې ده.
ها ماشاالله
زمونږ تاسو د مملکت ورستو پاتېواله په دې کې ده چې مونږ په یلم باندې امن نه لرو په هب سي نه ګرځېګو. کوم مثال هغه څوک چې دکټ نه لري هغه خو په هر صورت هغه څوک چې دکټ لري هغه مثال په یلم باندې امن نه لري. بل مونږ تاسو هر څه په استه په تارې په اقتصاد کې ګورو. اقتصاد مثلا یو سړی پیسې پیدا کړي پر رشوت او خیانت په قاچاق باندې مونږ هغه ته اهمیت ورکو. دالیا د رشوت او قاچاق لپاره مونږ تشویقو کې دي په خو کې یو عجز او بیچاره چې مثال هغه علم لري په هلري تحصیل لري هغه مثال خبرې مونږ تشویق کوو د خاطر دغه د نور خلکو به علم ته مخشي په ته به مخشي. کله چې علم او په زیات شو د ټولو خوشبختي به زموږ تاسو په نصیب شي د افغانستان د خلکو په نصیب شي.
بالکل د تاسو خبره داسې دا وایي کاوس یو چا په غلط رو پیسې پیدا کړي کاغه تار څوک هغه چا خبره جی جان کوي ستړی ما شیخ خیر وسی ازوانان چې ګوري وای کسړې د خوانداله او کچیر ته دی او چا اخلاق لري یو ښه انسان وي یو ډیر وطن پرست انسان وي کدی هغه درناوي کوي بیا نو هغه ماشومان یا ځوانان دی هغه په نقش قدم غواړي چې روان شي. کذا پښتنه وکما تاسو یادونه وکړه چې فساد او د نور مشکلات تاسو په وخت کې ډیرو کوز دی مون په وخت کې ډیر
دی چې زمونږ په وخت کې په خپل باندې ما ته د زمينه مو سيده و چې ما په وښ پکې ډیر لک روپیا خستلې شو ډیر لک مګر قسم ده کې ورو په خیانت ما کړی یو ورو په لګو کړی خلک بیان پاتې کېد چې رشوت سره کم شاله ودسي یعنی رشوت چانه پیژندلو په غوښ کې
خو موږ وخت یې نه هم شوه
نه د ته خوست مصادق مسابقه پر رشوت کې روانه ده. هر څوک چې ډیر خیانت کوي ډیر رشوت خوري په مګ اندازه باندې هغه قدر عزت زیات دی.
زه دې چې ما سرکوب شي هغه ته سزا ورکړي
سزا ورکول شي هغه برعکس تشویقيږي.
خو موږ خلک یې دا مشکل لته چې خبرې کوي دغه په خونه کانی وباسي
خبر ہے.